لاس بجه شوی. السلام علیکم قدر منوریدونکو دی ازادی رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته ز احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي د پرونی زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره مسؤولو ادارو ته دنده سپارل شوې ده. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم خپرو. د ازادی رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونو ته غوږ شئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د کونړ امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پرونۍ زلزلې له امله 24 تنه مړه سوي او شاوخوا اویا نور ټپیان سوي دي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان په غورماچ ولسوالۍ کې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سوریه کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې شاید د جمعې په ورځ بیا پیل شي. د خبرونو تفصیل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پرونی زلزلې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله په دې ولایت کې 24 تنه وژل شوي او څه باندې اویا نور ټپیان شوي دي. ښاغلی سید خیل زیاته کړه چې یاد کسان تر ډیره په چپی درې، ماڼوګي، غازی آباد، مروري او څوکۍ ولسوالۍ کې وژل شوي دي. هغه وویل چې کېدای شي د قربانیانو په شمیر کې نور هم زیاتوالی راشي. پر همدې مهال د نورستان والی وایي چې په دغه ولایت کې هم د پرونی زلزلې له امله شپږ تنه وژل شوي او څه باندې دوه نور ټپیان شوي دي. د پروان ولایت څخه هم رارسېدلي راپورونه وایي چې په دې ولایت کې په پرونۍ زلزلې کې 8 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی مسؤولو دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د پرونۍ سختې زلزلې زیانمنسو ته د مرستې په رسولو کې هیڅ راز امکانات ونه سپموي. ښاغلی غنی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خپور سو پر خلکو غږ وکړ چې له زلزله ځپلو کورنۍ سره مرستې وکړي. ښاغلی غنی ډاکټرانو او نورو روغتي کارکوونکو ته هم له زیانمنسو سره د بیړنیو مرستو سپارښتنه وکړه. په همدې حال کې متحده ایالاتو له افغانستان او نورو هیوادونو سره چې په پرونۍ زلزله کې زیانمن شوي دي مرستو ته تیارې ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه داسې وویل.
Our thoughts are with all those affected by this tragedy.
دوی وايي زموږ ذهنونه له هغو خلکو سره دي چې په افغانستان، پاکستان او ټول سیمه کې د تراجدي زیانمن کړي دي او د هغو کسانو ستاینه کوي چې اړو کسانو ته مرسته رسول په هڅو کې زیار باسي. امریکا د سیمې له هیوادونو سره په تماس کې ده. موږ د تل په شان په دې ستونزمن وخت کې مرسته رسولو ته تیار یو. د زلزلې په افغانستان کې د لومړنیو راپورونو له مخې نږدې اویا کسان وژل دي، خو په پاکستان کې د لږ 228 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. چارواکي اټکل کوي چې شاید تلفات شمیر نور هم اوچت سي. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې د زلزلې له امله د رسیدلي زیان دقیق ارزونه به سبا، نن او سبا وسي او پر اساس به له خلکو سره د بیړنیو مرستو لړۍ پیل سي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو په غورماچ ولسوالۍ کې د خلکو له کورونو سنګر نیولی او له ملکي خلکو څخه په جګړه کې د سپر په توګه کار اخلي. په فاریاب کې د 209 شاهین قلی اردو د لومړي لواء ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل په غورماچ کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې د غورماچ ولسوالۍ څخه ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته بې ځای شوي دي. جګړن رضایی زیاته کړه چې په غورماچ کې د ولسوالۍ د ودانۍ د نیولو لپاره عملیات روان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا چهارشنبه د کرکټ په نړیواله شل اوریز سیالۍ کې د زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې وروستۍ لوبه وکړي. د افغانستان ملي لوبډلې پرون په لومړۍ نړیواله شل اوریز سیالۍ کې زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د ولایت ځدران چې په پرونۍ سیالۍ کې 28 منډې وکړې د ورځې غوره لوبغاړی وګڼل سو او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 4.6 افغانۍ 6 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 5 پله، یو انګلیسي پونډ 8.9 افغانۍ 6 پله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او زر پاکستانی کلر 412 افغانۍ. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سوریه کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې شایي د جمعې په ورځ بیا پیل سي او تمه ده چې بالاخره ایران به هم پکې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې متحده ایالات د دې خبرو د نوي پړاو لپاره تیاری نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي پرون خبر اعلان کړل چې په سوریه کې د سیاسي انتقال د بهیر د پای ته رسولو لپاره اوس مهال ایران سره خبرو ته اړتیا سته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسي، سعودي او ترکی سیالانو د سوریه د بحران د حل په اړه د خبرو لپاره د تیر جمعې په ورځ په ویانا کې کتنه وکړه. کربي وویل چې د بشار الاسد له رژیم او حزب الله ډلې څخه د ایران ملاتړ ناسمه خبر ده، خو په هر حال ایران باید بالاخره په دې خبرو کې ګډون وکړي. ملګری ملتونه وایي د سوریې له حلب، حما او ادلب ولایتونو څخه په روانه میاشت کې لږ تر لږه 140,000 کسان د جګړې د شدت له امله تښتېدل دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون دوشنبه وویل زیات خلک د سوریې نورو سیمو او یا ترکیې ته کډه شوي چې خیمو، اوبو، خوراکي موادو او تشنابونو ته اړتیا لري. په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې 2,500,000 کسان وژل شوي او د دې هیواد د وګړو تر نیمایي زیات نورو هیوادونو ته تښتېدل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو په سوریه کې له هغو ملیشو سره چې لویدیځ دولتونه یې ملاتړ کوي اړیکې ټینګې کړې دي. د دې وزارت مرستیال میخایل بوګودانو پویل چې د آزادې سوریه پوز یا اف اس ای استازی روسیې ته تګ راتګ کوي. د آزادې سوریه پوز یو ویان د روانې اونۍ په پیل کې ویلو چې کچېرې روسیا د دوی پر متحدو ډلو هوایي حمله جاري وساتي، د پوځي ملاتړ هیڅ ډول وړاندیز به ونه منل سي. په سعودي عربستان کې پرون دوشنبه د شګانو پر یو جماعت انتحاري حمله وسوه چې یو تن پکښې وژل سوی او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. د سعودي عربستان د دولتي ټلویزیون په حواله چاودنه د یمن پولې ته نږدې په نجران کې سوې ده. د اسلامي دولت ډلې وسلوالې ویلي د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې پر اسماعیلیانو پر ضد عملیات کوي. او په ایران کې د بشر حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت جوړونکي احمد شهید وایي چې تهران د بشر حقوقو په اړه زیاتې همکاري ته لیوالتیا څرګندوي. احمد شهید چې روان اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل کلنی ریپورت وړاندې کوي، پرون دوشنبه وویل چې سرنی ریپورت د نورو کلونو په پرتله له خوشبینۍ ډک دی. خو شهید وویل چې ایران باید د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د لوړ رتبه څارونکي په تهران کې د پر تهران د زیاتو اعدامونو او د خبرلانو د نیول لامل کلک نیوکه وکړه. د ایران حکومت د روان کال په لړ کې 40 خبرلان نیولې او زنداني کړي دي. د خبرونو پای
زموږ غږله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې ولسمشر اشرف غنی وایي د پرونی زلزلې د تلفاتو دقیقه شمیره به د حکومت لخوا د مرستو د رسولو کار اسانه کړي.
لومړی نورو وطنوالو سره مرسته وکړي، دوم دقیق معلومات ولایت ته او یا د حوادثو مستقل ریاست ته ورسوي.
په کونړ او نورستان او همداراز په خیبر پښتونخوا او پاکستان کې د پرونی زلزلې د تلفاتو له زیاتېدو به هم خبر شي. په نورو موضوعاتو کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر په جلال آباد کې د دې کمیسیون پر کارکونکو د برید د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده.
یوازې زما د همکارانو سره نه، بلکې ټول کسان چې نن په افغانستان کې خپل ځان د لاسه ورکوي په خشونت یا په زلزله او داشیان کې خپل همدردي ابرازو.
د هیواد په لویدیځ کې پر 15 زندانی میرمنو د څارنوالانو او قاضیانو د جنسي تجاوز د بوګنونکي جنایت په اړه هم یو راپور لرو. او په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د مالی وزیر وایي په 13 میاشتو کې دومره عواید راټول شوي دي چې په 13 کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. تاند څنګه 19 پروګرام د خزو لپاره د ازادۍ رادیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زمږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم د دې خبرونې لومړی موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دولتي ادارو ته لارښوونه کړې ده چې د پرونی زلزلې له زیانمنو خلکو سره مالی او همدارس مالی مرسته وکړي او هغو ته نور مرسته هم ورورسوي. ولسمشر اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې همدارس لخلکو او مؤسساتو غوښتنه وکړه چې د دې زلزلې له ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. حکومتي سرچینې وایي چې د پرونۍ زلزلې له کبله لږ تر لږه اویا تنه مړه شوي او د زخمیانو شمیر لسلو اوړي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې جلال زئی راپور ته.
ولسمشر غنی پرون د زلزلې ځپلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې یوه ځانګړي کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د تلفاتو دقیق شمیر او خلکو ته د رسیدلي مالي تاوان اندازه څرګنده کړي. د ښاغلي غنی په وینا په لومړنیو څېړنو کې څرګنده شوې چې د زلزلې له امله ډېر زیان په بدخشان، کونړ، نورستان او د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې رسېدلی دی.
د دې لپاره چې موږ آمادګي ولرو د حوادثو مستقل ادارې ته مې هدایت ورکړ چې فوراً عاجله جلسه ونیسي او د ټولو ولایتو کې د حوادثو ریاستونه او د حوادثو کمیټې د والي صاحبانو تر نظر لاندې غونډې وکړي او د جانی تلفاتو او د مالي خساراتو انډولو.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دقیقو معلوماتو پر اساس به پریکړه وشي چې له کومو سیمو سره څه ډول او څومره مرستې پکار دي. ښاغلی غنی څرګنده کړه چې نن به د امنیت شورا په غونډه کې د زلزلې له امله پر رسیدلو تاوانونو خبرې وشي، څو حکومت له خلکو سره د مرستو لپاره اصولي او اساسي پریکړې وکړي. د پرونۍ زلزلې مرکز په بدخشان کې و، خو د اغېز کړي یې دومره پراخه وه چې ټکانونه یې په ازبکستان، هند او ایران کې هم محسوس شوي دي. ښاغلی غنی پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې له زلزلې ځپلو کورنیو او له حکومت سره د معلوماتو په راغونډولو کې همکاري وکړي.
غوښتنه مې له ټولو وطنوالو نه دا ده، مخصوصا هغه وطنوالو نه چې کلي کې، ولسوالۍ کې یا هر بل ځای کې چې د حادثې محل ده حضور لري، لومړی نورو وطنوالو سره مرسته وکړي، دوم دقیق معلومات ولایت ته او یا د حوادثو مستقل ریاست ته ورسوي چې د معلوماتو په موجودیت کې موږ وکړی سو اساسي فیصلې وکړو او زر تر زره مرستې ته انسجام وکړو او پوسو چې کوم ځای کې څه رقم مرسته پکار.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د خوراکي موادو په پرتله اوس کمپلو، خیمو او نورو داسې وسایلو ته ډېر اړتیا ده چې په سړه هوا کې خلک کار ځینې اخیستلی شي. ښاغلی غنی وویل په دوهمه مرحله کې به پر دې غور وسي چې له کورنیو امکاناتو او نړیوالو مرستو څرنګه په مؤثر ډول کار اخیستل کېدای شي. د افغانستان ولسمشر د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او یو شمېر نړیوالو ادارو چې له مصیبت ځپلو افغانانو سره د مرستې ژغ پورته کړی مننه وکړه. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د حکومت د غوښتنې په صورت کې به د مصیبت ځپلو سره له مرستو مخ نه اړوي. د سفارت خبر پاڼه وایي چې د دوی یو شمېر همکاري مرستندوی ډلې له زلزله ځپلو افغانانو سره همکاري ته تیار دي. د افغانستان حکومت وایي چې د زلزلې له امله د تلفاتو دقیق شمېر نه دی څرګند او وخت په وخت د دغو شمېرو د لوړېدو امکان شته.
که څه هم د پرونۍ زلزلې د تلفاتو دقیقه شمېره تر اوسه پورې نه ده معلومه، خو په پرونۍ زلزله کې د کونړ او نورستان خلکو ته د چارواکو په وینا د اوښتو زیانونو او د اوښتې مرګ ژوبلې شمېره شاوخوا سلو ته رسېدلې. چارواکي همداراز وایي چې سلګونه نور کورونه ړنګ شوي دي. روحله انوري راپور راکوي.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې رئیس غلام علي ثبات ازادي راډیو ته وویل د دوشنبه د ورځې په زلزله کې دوه ویشتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له شپېته زیات ټپیاندي او په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي.
دوه ویشت نفره موږ شهیدان لرو او تقریبا شپېته نه ډېر زخمیان لرو. موږ زیات رقم په څوکۍ کې لرو او په مانګي ولسوالۍ کې لرو. یو نفر شهید ګورو ته پیدا کړی، دوه پر زخمیان هغه هم فوتلي دي او نالې کې موږ هم دوه پر شهیدان لرو.
ثبات وای په ناړۍ، غازی آباد، چپدره، مانوګي، مروري، نارنګ او څوکۍ ولسوالۍ کې د زلزلې په وجه مرګ ژوبله رامنځته شوي او کېدای شي چې په راتلونکو ساعتونو او ورځو کې د ځاني او مالي تلفاتو اندازه نوره هم زیاته شي. د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادي راډیو ته وویل د ماخستان تر لسو بجو ورته دوه څلوېښت ټپیان راوړل شوي چې د لسو حالات نازک ښودل شوی دی. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای زلزلې د ګڼو خلکو کورونو ته زیان رسولی او ګڼ سړکونه یې هم تخریب کړي دي. په نورستان کې هم د تیرې ورځې زلزلې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د ولایت په زیاتو سیمو کې تلیفوني شبکې کار نه کوي او همدا لامل دی چې د پیښو پر مهال ورته زر معلومات نه رارسیږي.
برګ مټل د بهرنۍ سیمې نه احوال نه دی راغلی، د موندول نه مکمل احوال نه دی راغلی، د دوابم د کلو نن نه دی راغلی، د کم دیش نم تقریبا څه احوال نه دی راغلی. او هغه څه چې راغلی دی هغه کې 15 شهیدان لرو، 23 نفر زخمیان لرو، تقریبا د 150 نه زیات کورونه نړېدلي دي. دغه چې کوم دی یو جماعت شهید شوی، یو مکتب مکمل نړېدلی دی، عمومي سړک هم ډېر زیات تخریب شوی، هلته ځینو کې غلونه راښویدلي دي.
په دواړو ولایتونو کې مسؤلین او عام خلک ویره لري چې که چیرته زلزله ځپلو کورنیو سره د ژمي را رسېدو وړاندې پوره کومکونه ونه شي، نو یاد خلک به د لا زیاتو ستونزو سر لاس او ګریوان شي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې د پرونی زلزلې د تلفاتو په اړه هم معلومات درکوو. خو اوس ګورو چې په افغانستان کې د پرونی زلزلې وروستی حال څه دی، د زیانونو او تلفاتو په اړه وروستي معلومات څه دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین همدا شیبه د کابل له سټوډیو نه په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب، تازه مو څه اورېدلی؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. موږ څو شیبې وړاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت له وزیر وایس احمد برمک سره خبرې وکړې. ښاغلی برمک وایي چې کوم ارقام چې دوی راټول کړي، د افغانستان په سطح د زلزلې شپږ اویا کسان وژلي او 218 نور ټپیان کړي دي. ښاغلی برمک وایي چې د دې زلزلې له امله څه باندې 3000 کورونه هم په ټول افغانستان کې وران شوي. برمک وایي چې د زلزلې ډیر زیان په بدخشان، تخار، کندوز، ننګرهار، کونړ، نورستان او یو شمېر نورو شمال ختیځو او ختیځو ولایتونو کې اوښتی دی. ښه ده چې د ښاغلي برمک د خبرو یوه برخه واورو.
در مجموع تعداد تلفات تا فعلا به 76 نفر رسیده، البته این رقم تخمینی است، هنوز هم سرشکار روان است که دقتش بیشتر شود. و در این زمان تعداد زخمی هم به 268 نفر رسیده و منازل هم که تخریب شده در این ولایت که من بر شما یاد کردم تعدادش به 3942 منزل مسکونی، البته مطابق اونمو کرکتر دهات و وضعیت جوی افغانستان، وضعیت جغرافی افغانستان خانه پر مردم دارن.
تکل سه باید ویم چه پا وجل شوی که دو کسان ها دی چه پا کابل که وجل شوی. خاغلی برمک ویل چه پا کابل که زین کورونا پا لرو پراتو سیمو که یا هم خام کورونا لویدلی، خو تلفات پا کابل که فقط دو تنه دی او نور طول پا ولایت پوری منحصر دی. داغر از خاغلی برمک ویل چه ننه ده جغورن تیمونا طول و زلزل زپل ولایتونو تا استول شوی دی. دوی به حال تا لمرای ده جغورن عملیات مختبیایی که چیر تا ارتیاوی او روس لغنه با چیرن کوي، او کله چې څېړنه مکمله شوه او دوی ته معلومه شوه چې په دغه کلی یا په دغه ولسوالۍ کې څومره کسان زیانمن دي، همغه څېړنو ته په اساس به دوی بیا د مرسته رسولې پروګرام ترتیبوي او ټولو زیانمنه شوو کسانو سره به مرسته کوي. د زلزلې د پاړه باندې ځینو بهرنیو هیوادونو هم د مرستې ژمنې کړې دي، له هغې جملې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې مخکې په خبرو کې هم درلودل، د غراس هند هم چمتووالی ښودلی له افغانستان سره مرستې ته، او ټاکل شوی چې یو شمېر نور هیوادونه هم له افغانستان سره په دې برخه کې خپل مرسته اعلان کړي. خو په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو جدي ستونزه د خلکو دا ده چې ویل کېږي په یو شمېر ولایتونو کې خلک د کورونو لاندې بند پاتې دي. دا هم یوه ستونزه ده. بله ستونزه چې ورته د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزیر اشاره وکړه، هغه ناامني ده. ښاغلی وایس برمک وایي چې په بدخشان کې په ټولو ولسوالیو کې خلک ځپل شوي، خو په دو کې داسې ولسوالۍ هم شته چې هلته ورته تګ راتګ مشکل دی د امنیت له لحاظه. دوی وایي چې هلته وسلوال مخالفین په ځینو سیمو کې حاکم دي او د دوی ټیمونه په زړه نشي کولی چې هغو سیمو ته ولاړ شي. د وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې د ژغورنې له ټیمونو سره غرض ونه کړي تر څو د ژغورنې ټیمونه په ښه زړه لاړ شي او هلته خپل عملیات مخته بوزي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم اعلامیه خپره کړې، دوی هم له زلزله ځپلو سره غمرازي ښودلې او ویلي دي چې نړیوال او د کور دننه خیریه موسسې باید له زلزله ځپلو سره پر وخت مرسته وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین و چې د پرونی زلزلې وروستای حال د تلفاتو شمیر د چارواکو څرګندونې یې تاسو ته په لنډی سره وړاندې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پرونی زلزلې د افغانستان په څیر د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په ګډون د دې هیواد ډېرې نورې سیمې هم ولړزولې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې زلزله کې تر دې دمه 191 کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې زلزلې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې ځپلې، خو تر دې دمه په دغو سیمو کې د مالی او ځاني زیان کره شمېره نه ده ښودلې. په پاکستان کې د زلزلې په اړه د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور واوري.
د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان ډېرې برخې پیاوړې زلزلې ولړزولې چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورونه او ودانۍ ونړېده چې د لومړنیو راپورونو له مخې سلګونو کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو مخې د دوشنبه په ورځ د پاکستان په ډېرې برخو کې د زلزلې له امله تر دې دمه د خیبر پختونخوا ایالت په ګډون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 191 کسان مړه او تر زرو زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دغه زلزلې تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا ایالت بیلابیلې او ډېرو کرښې ته څیرمه پرتې قبایلي سیمې ځپلي او دغو سیمو کې زیات ځاني او مالي زیان اړولی، خو د وختو تلفاتو د کره شمېر په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. که څه هم د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي د زلزلې مرکز په افغانستان کې د هندوکش غره کې وو او پر ریکتر زور 2.0 وو، خو د پاکستان د هوا پیژندنې اداره بیا وایي چې د زلزلې زور 8.1 وو. د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار مشتاق غنی د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې له رسنیو سره د خبر پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې تر ټولو زیات د خبر پښتونخوا هغه لرې پرتې غرنۍ سیمې ځپلي چې لاسرسی ورته آسان نه دی. د دغه زلزلې له امله په چترال، کوز او بردیر او سوات کې تلفات شمېر ډېر دی. په دې سیمو کې ډېرې ودانۍ نړېدلې او پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اوښتی دی. همداشان په پېښور کې هم ډېر تلفات شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په امر د پېښور په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی او د ټپیانو درملنه پکې روانه ده. غنی همداراز وویل چې د زلزلې د تلفاتو شمېر شېبه په شېبه زیاتېږي او اندېښنه یې خو ده چې ښایي د مړو او ټپیانو شمېر لا زیات شي. که څه هم حکومتي چارواکو لا تر دې دمه په زلزلې کې تلفاتو کره شمېر نه دی څرګند کړی او په دې اړه د معلوماتو د غونډولو خبره کوي، خو په پېښور کې د یو دودو په نامه دولتي ژغورونکي ادارې ویان بلال فیضي ازادي راډیو ته وویل چې په زلزله کې تر دې دمه تر 200 زیات کسان مړه او تر 1.5 زیات ټپیان شوي دي.
بلډینګ نور الړ شي، خو په مزه مزه چې څنګه دا ټایم تیریږي لګیا دی نو هغه کې ډیډ باډیز هم راځي. اوس چې دی نو ډیډ ټول 200 نه زیات چې دی نو کراس شوی دی. دغه سې انجر چې دی نو هغه 1500 نه زیات شوی دی. نو دا نو ټایم تیریږي نو دا به مزید انکریز کیږي، نو ځکه دې ټایم کې حتمی او فیګر ورکول دا چې نامناسب غونډې کې دا.
دغه زلزلې په خیبر پښتونخوا سربېره ډېرون کرښې ته څیرمه په بیلابیلو قبایلي سیمو کې هم ګڼ شمېر خلک وژلي او د رسنیو د راپورونو له مخې یوازې په باجوړ ایجنسۍ کې تر دې دمه 26 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون د عامو اړیکو دفتر ازادي راډیو ته په رالېږلي ایمیل کې ویلي چې یوازې په دې روغتون کې دا مهال 122 ټپیان تر درملنې لاندې دي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر دې مخکې د 2015 میلادي کال د همدې اکتوبر میاشتې په اتمه نېټه پیاوړې زلزله راغلې وه چې په نتیجه کې په خیبر پښتونخوا او پاکستاني کشمیر کې زرګونه کسان مړه او لکونه نور بې ځای شوي وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر په ننګرهار کې پر خپلو کارکوونکو حمله وحشیانه عمل بللی. میرمن سمر پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی کارکوونکي د بې طرفۍ د کړنلارې پر اساس او د افغانانو د بنیادي انساني حقونو د اعادې لپاره کار کوي. فرشته جلال زئی د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشري د جګړې پر شکل خو ورغ وکړ چې په جنگ کې د انسانانو د حقوقو د خوندیتوب نړیوالو اصولو ته د درناوي له مخې دي پر بشري فعالانو او ملکی وګړو له حملو لاس واخلي. میرمن سمر وویل چې په جلال آباد کې پرون د ماین په 14 کې د دې ادارې دوه کارکوونکي ووژل او 6 تنه زخمیان شول. د دې په وینا 3 تنه شدید زخمیان د درملنې لپاره کابل ته ولېږدول شول او 3 تنه نور چې سرسری خوش شوي وو تر درملنې وروسته رخصت شوي دي.
سیما سمر زیاته کړه چې د دوی کارکوونکي د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو لپاره په بشپړې بې طرفۍ کار کوي او په جګړه کې ښکېل لوري باید دې ټکي ته پام وکړي.
شدیدترین تاثر د متاسفانه د حادثې ته برزوم. زما خوشنۍ و همدردي یوازې زما د همکارانو سره نه، بلکې ټول کسان چې نن خپل ځان یا په افغانستان کې خپل ځان د لاسه ورکوي په د خشونت یا په زلزله او دا شیان کې، خپل همدردي ابرازوم او دا عمل وحشیانه عمل تقویه کوم.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیس ویلي چې هغه افغانان چې پر حقونو یې تیری کېږي او د تشدد قرباني دي، پر دې خپلواک کمیسون اتکا کوي. دا نیکولاس هیسون په وینا داسې حملې فضا له ویرې ډکوي او په ټول افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره ډېرې مهمې هڅې له خطر سره مخامخ کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر پرون پر افغان حکومت غږ کړی چې په جلال آباد کې د چاودنې په اړه بیړنۍ بېطرفه او هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملین یې عدالت ته ودروي. د یو نامه په خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې د افغانستان حکومت باید په دې هیواد کې د بشري حقونو د فعالانو، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو، د مدني ټولنې د غړو او د هغو سازمانونو امنیت ټینګ کړي چې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي. یو نامه ویلي چې پر ملکي وګړو داسې قصدي حملې او په هغو سیمو کې چې ملکي خلک اوسي له چاودیدونکو موادو کار اخیستل د بشري حقونو پر نړیوال قانون تیری او جنګي جنایت ګڼل کیږي. دا نړیوال سازمان هم د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې د جلال آباد د پیښې د عاملینو د څرګندولو او محاکمې لپاره خپلواکي، بیړنۍ او هر اړخیزې څېړنې وکړي. د دې سازمان خبر پاڼه وایي چې دا پر هغه خپلواک غږ حمله وه چې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره پورته شوی دی.
اوس هم یو بل راپور دی. افغانستان د مالی وزیر وایي د روان لمریز کال په لسو میاشتو کې دومره عواید راټول شوي چې په وروستیو لسو کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې پرون د ولسی جرګې د استجواب په غونډه کې خبرې کولې وویل سره له دې چې نړیوالو وروستیو مرستو هیلې پیدا کړي، خو د کورنیو مالي منابعو زیاتوالی به هم اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د کورنیو عوایدو راټولول د بودیجې لګښت په مالی وزارت کې په لوړو تنخواګانو د ځینو کسانو مقررېدل او داسې نور هغه موضوعګانې وي چې له مخې ولسی جرګې د مالی وزیر استجواب کړ. د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې اکثر وکیلانو د مالی وزیر پر کاري کمزوریو انتقادونه وکړل. خو د مالی وزیر اکلیل حکیمی وویل چې د روان کال په لسو میاشتو کې دومره عواید راټول کړي چې د هیواد په وروستیو لسو کلونو کې بېساري دي.
جمعوری عواید ما ده ماه گذشته با مقایسه ده سال گذشته بی‌سابقه بود.
په تیرو لسو میاشتو کې زمونږ عواید د تیرو لسو کلونو په پرتله زیات او بېساري وو. تر اوسه مو 4.5 میلیارد افغانۍ راټولې کړې دي. په دوو راتلونکو میاشتو کې به 40 میلیارد نور عواید هم ترلاسه کړو، تر څو چې په خپلو منابعو تکیه ونه کړو هیواد به ودان نشي.
حکیمی وویل د روان مالی کال له پیل څخه تر اوسه په سلو کې 60 عادي بودیجه او په سلو کې 15 پراختیایي بودیجه لګول شوې چې دا لګښت به د کال تر پای پورې نور هم زیات شي. ښاغلی حکیمی د دې پوښتنې په ځواب کې چې له هیواد سره نړیوالې مرستې کمې شوي او اکثره پراختیایي پروژې په ټپه درېدلې وویل چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هیوادونو د مرستو ژمنې لري. حکیمی دا هم وویل نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د امانت او بیارغونې د صندوق له لارې به له افغانستان سره تر راتلونکو 3 کلونو پورې 2.8 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې راپورونه وایي په دې وروستیو کې پانګې له هېواده وځي او دې حالت د سوداګرۍ پر چارو ناوړه اثر کړی دی. ځینې راپورونه دا هم وایي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د وارداتو کچه مخ په لوړېدو او د صادراتو یې په کمېدو ده. د ولسی جرګې ځینو غړو وویل د مالیې د وزیر ځوابونو د دوی قناعت حاصل نه کړ. د ولسی جرګې غړي ریحانه آزاد وویل
د خلکو په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، حال دا چې رئیسان او مشاورین چې مو مقرر کړي هر یو یې له 1.5 لک څخه تر 3 لک افغانیو پورې تنخوا اخلي. دا د کوم قانون له مخې؟
همدارنګه د جرګې بل غړي نقیب الله فائق هم انتقاد وکړ.
تاسو ویلي وو شپږ میاشتې وروسته راځم او د خپلو کارونو راپور وړاندې کوم. تاسو له بدلونونو یادونه وکړه، آیا دا بدلونونه همدغه عواید وو؟
د ولسی جرګې غړي وایي حکومت باید د ملي بودیجې پراختیا ته مناسب پالیسۍ جوړې او عملي کړي. دوی په دولتي ادارو کې فساد ته هم ګوته ونیوله او ویې ویل چې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه هم کولی شي چې کورني عواید زیات کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اوس هم د وخت د کموالي له کبله ستاسو یو څو اس ام اسونه وړاندې کوو. انجینیر حبیب الله کوچی د لوګر له بابوس نه لیکي: له هیوادوالو او حکومت نه هیله کوم چې د زلزلې له قربانیانو سره عاجلې مرستې وکړي. نادیا میوان له زابله لیکي: له ټولو شتمنو افغانانو څخه مې دا ارزو ده چې له افغان زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. دا به ستاسو خپل افغاني او اسلامي مسؤلیت وي چې ادا کوي. او عبدالولي وفا د هلمند ولایت د ناوې له بارګړې سیمې څخه لیکي: د زلزلې شهیدانو ته د جنت غوښتونکی یم او هیواد مو د خدای د سولې خاوند. کې قدر منوریدونکو، له دې سره د سهار 10:03 شوې. د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کنړ امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پرونۍ زلزلې د تلفات په شمېر کې زیاتوالی راغلی او تر دا مهاله 23 تنه وژل شوي او څه باندې 70 تنه ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی مسؤولو دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د پرونۍ سخت زلزلې زیانمنو سو ته د مرستې په رسولو کې هیڅ راز امکانات ونه سپموي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو په غورماچ ولسوالۍ کې د خلکو له کورونو سنګر نیولې او له ملکي خلکو څخه په جګړه کې د سپار په توګه کار اخلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا چهارشنبه د کرکټ په نړیوال شل اوریز سیالۍ کې د زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې وروستۍ لوبه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سوریه کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې شاید چې مې په ورځ بیا پیل شي او تمه ده چې بالاخره ایران به هم پکې ګډون وکړي. ملګری ملتونه وایي د سوریه له حلب، حما او عدلب ولایتونو څخه په روانه میاشت کې لږ 130,000 کسان د جګړې د شدت له امله تښتېدلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو په سوریه کې له هغو ملیشو سره چې لویدیځ دولتونه ملاتړ کوي اړیکې ټینګې کړې دي. او په سعودي عربستان کې پرون دوشنبه د شګانو پر یو جماعت انتحاري حمله وشوه چې پکې یو تن وژل شوی او ګڼ نور زخمیان شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورېدې. عدالت د حقوقي مدني بنسټ راپور چې پکې ویل شوی چې په لویدیځ زون کې یو شمېر قاضیانو او څارنوالانو پر 15 ښځینه بندیانو جنسي تیری کړی، د بشري حقونو د مدافع ټولنو اندېښنې راپارولې دي. د بشري حقونو سازمان، د افغانستان د بشري حقونو سازمان او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د زنداني ښځو پر وړاندې دا یو غیر انساني جنایت بللی او له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دې نه بخښونکي جنایت عاملین ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. سید کمال شاه عارف او په دې اړه تفصیل.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه ټکان ورکوونکي خبر اورېدو ډیر اندېښمن کړي او هیڅ باور نه کوي چې د سرنوالانو او یا هم قاضیان لخوا دا ډول کار سوی وي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمدزی ازادي رادیو سره خبرو کې دغه عمل د غندول ترڅنګ وویل: کچېری افغان حکومت دا پیښه په جدیت سره ونه چړي، نو دا به په نړیواله کچه افغانستان بدنام کړي.
کچېری دا راپور ځایوي او د اسنادو مطابق راپور ورکړل شوی وي، نو افغانستان ته پکار ده چې یو پلاوی وټاکي تر څو دا موضوع څېړي او ټول عاملین مجازات کړي تر څو د نورو لپاره عبرت واوسي. افغان حکومت باید دا مسله اسانه له سره تېره نه کړي. دا یو ډیر حیواني عمل دی او ډیر ټکان ورکوونکی دی. دا یو غیر انساني عمل دی او د اسلامي اصولو څخه لرې یو عمل دی.
پر همدې مهال د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال ولسمشر غني څخه وغوښتل چې د یاد عمل ترسره کوونکي تر پیدا کېدو وروسته په اشد مجازات محکوم کړي. عدالت حقوقي او مدني بسټ لخوا تازه راپور چې د یکشنبه په ورځ خپور کړ وای چې د هیواد لویدیځونو په څو ولایتونو کې د یو شمېر سرنوالانو او قاضیان لخوا پر 15 زندانی ښځو جنسي تیری سوی دی. د عدالت حقوقي او مدني بنسټ مشر ازادي راډیو ته وویل چې دغه راپور تر خپرېدو وروسته یو شمېر سرنوالانو په هرات کې د دوی پر دفتر حمله کړې او کارکوونکو ته د مرګ واښ کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دوی کارکوونکي له هرات څخه کابل ته راغوښتل شوي دي. د دغه بنسټ مشر شمس الدین شمس وای چې دا راپور ولسمشر غنی ته هم سپارلی او یادو جنسی تیر کوونکو ته د اشد مجازات غوښتنه کړې، خو تر دا مهاله د ولسمشری معنی لخوا په دې اړه جواب نه دی ترلاسه کړی. د عدالت حقوقي او مدني بنسټ راپور پر بنسټ په هرات کې 9 سرنوالان او 6 قاضیان، په بادغیس کې 15 سرنوالان او 4 قاضیان، په غور کې 4 سرنوالان او 3 قاضیان، په فراه کې 3 سرنوالان او 2 قاضیان، او په نیمروز کې 3 سرنوالان او 2 قاضیان پر دغه شوزو د جنسي تیری په تور کې شامل دي. د دغه بنسټ مشر وای چې د دغه ټولو سرنوالانو او قاضیان نمونه ولسمشر غنی ته استولي، خو تر دا مهاله جواب نه دی ترلاسه کړی. و موږ غوښتل چې په دې اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم له ځان سره ولرو، خو د پرله پسې ټلیفون کولو سره سره یې ټلیفون ته ځواب را نه کړ. له دې سره سره د بشري حقوقو د دفاع کمیسیون خبرداری ورکوي، که چیرې ولسمشر غنی دې پیښې ته پاملرنه ونه کړي، په هیواد کې به د ورته کسانو شمیر زیات سي چې مخنیوی به یې ستونزمن کار وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو دا د خبرونه په دوهمه برخه کې پام وکړی. لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو 19 پروګرام ته، او ورپسې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، تر اوسه به مو په ژوند کې څو ځله وینه اهدا کړی وي؟ که چاته مو وینه نه ده ورکړې نو ولې ډارېږئ؟
خو ما هیڅ وینه نه ورکړی، همدغه زم ډارېدم. مور مې هم راته ویله چې زوفونه کې آواز لاړ نه سي.
دوه کاله کېږي چار شپږ میاشتې زه وینه ورکوم.
تقریبا 4 بار خون دادیم و حال هم حاضر است.
دوستانو، موږ مو په نننې تاندې څانګې کې د وینې د ورکړې د ګټو تر څنګ د ځینو ځوانانو له داسې ډلو خبرو چې غواړي په خپل ژوند کې 25 ځله وینه اهدا کړي. د دغو ډلو نوم دی کلب 25 یا 25 ډله. که تاسو هم غواړي د دې ډلو غړي واوسئ نو نننې خبرونه واورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، څو ورځې مخکې د عاشورا د مراسمو لپاره د چمتوالي په یو غونډه کې د افغانستان د اهل تشیع عالمانو له خپل خلکو وغوښتل چې د خپل وینې د بې ځایه تویولو پر ځای د خپل دغه وینه ضرورتمندو یا اړو ناروغانو او ټپیانو ته ورکړي. په کابل کې د وینې مرکزي بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې دوی د دغو مراسمو په ترڅ کې د وینې د راټولولو لپاره خاص تدابیر نیولې دي، خو دوی دا اندېښنه هم څرګندوي د دې لپاره چې وینه تر یو محدود وخت ساتل کېدای شي، نو ځکه دمه په دمه له خلکو وینه واخلي. ملګرو، په کابل کې د وینې مرکزي بانک مشر احمد مسعود رحماني خوښ دی چې اوس په افغانستان کې نورو ته د وینې ورکړې فرهنګ په عامېدو دی، او د پخوا غوندې خلک د وینې په اهدا کولو ډار نه حس کوي.
پخوا د خلکو اشتراک ډېر کم ول، خلکو سره ویره موجوده وه چې ګویا د وینې ورکړه شاید د دوی صحت ته مضر وي. د شک ځای نشته چې دا فرهنګ او دا کلچر او دا دود دستور الحمدلله په څو کلو کې ډېر ښه سوی دی. د کلیدي اشخاصو اشتراک په دې کمپاینونو کې، د دوی اشتراک خلکو ته یو الګو نمونه ګرځي. خلکو هغه ویره چې وجود لري په دې اکله باندې له منځه وړي، او جای داسې د میډیا نه خصوصا ستاسو رادیو نه ستاسو له برنامې نه د زړه له کومې نه مننه وکم. او چې دغه غږ او دغه کمپاین د افغانستان د خلکو ګوټ ګوټ ته کلی کلی تل هر فرد هر خور او ورور ته رسوي.
روان هغه ځوان دی چې پخوا د وینې د ورکړې په اړه یو تشویش ورسره و او چاته یې وینه نه ورکوله، خو اوس خغلی روان وای
په ما هیڅ وینه نه ورکړی، همدغه زم ډارې دم. هغه ته ویله والا وینه ورکې کېدای شي ضعیف سه نه جوړ سه. مور مې هم راته ویله چې زوفونه کې آواز لاړ نه سه، اس کومه خبر اب نو اسه تشویش ټول.
ملګرو، روان همدارز وای چې نورو ته د وینې ورکړې د ګڼو روغتیایي ګټو تر څنګ رواني او مانوي ګټه هم ورسولې.
دا دوام ځل مې دی، اول ځل ما وینه ورکړ، ډېر ښه احساس او صحت مې هم ډېر ښه دی. خو فشار مې جګېده او ښه احساس مې نه درلوده، جلد مې هم ښه نه و، رښتیا چربي مې هم ډېر و. اوس اول ځل چې ما وینه ورکړ بیا مې ورزش هم وکړ، ورسره وزن مې هم کم شو، فشار مې اوس نه جګېږي، سر مې درد نه کوي. خو ډېر خسته کېدم، اوس ډېر ښه احساس لرم. زما وینې ټیسټ کو، دوه درې ټیسټونه هم ماته مفت، یعنی رایگانه ټیسټ و، هغه هم ښه و. زما د وینه ګروپ هم راته معلوم نه و، هغه هم راته معلوم شو. بیا راته یو کارت راکړ، تاسو سمره جذب پويګم راوني په احساس هغه وي وي چې امیش ک تاسو یعنی خپای استه لار شه بل چاته مرسته وکي هغه تاسو دا ټول خپګان ختمي یعنی تاسو خو احساس کوي دا ډېر ښه احساس ده.
همزولو په تیبي نړۍ کې وینه داسې څه دي چې تر اوسه په مصنوعي ډول نشي رامنځته کېدی، نو ځکه یو انسان له بل انسان څخه وینه اخیستلو ته اړ کیږي. لکه څنګه چې اوس ورو ورو په افغانستان کې اړو کسانو ته د وینې د ورکړې فرهنګ پامیدو دی، یو بل څه چې تر اوسه په افغانستان کې بابي زګڼل کیږي هغه دا چې تر څو کوم څوک ناروغ نشي ډاکټر ته نه ورځي. د افغان سرې میاشتې ټولنې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي پروژې عمومي مدیر ډاکټر عطاءالله محمودزی وایي دوی د دې لپاره چې د ځوانانو له روغتیا خبر شي کلب 25 یا د 25 ډله په نوم یې څو ډلې جوړې کړې. د دغو ډلو د فعالیتونو په اړه ډاکټر محمودزی وایي
کلب 25 د دې نه هدف زموږ دا دی چې یو ځوان چې عمر یې د 18 نه لوړ شي باید دوی په خپل عمر کې 25 ځلې خپل وینه اهدا کړي. هر نارینه کولای شي چې په کال کې 4 ځلې وینه اهدا کړي او هر زنانه کولای شي چې په کال کې 3 ځلې وینه اهدا کړي. زموږ لومړی هدف د دې پروګرام نه دا و چې موږ د ځوانانو د صحت ناګۍ پیدا کړو، نو د دې په خاطر باندې موږ دا خو ګڼل تر څو پورې په مکاتبو کې داسې خپرونه جوړه کړو چې په اخر کې ځوانان داخل کړو او هم وینه ورکی بانکی خون ته زمونږ بانکی خون غنی شي او هم د ځوانانو د صحت نمنګا کوي پیدا کو. په خپل کله چې دوه وینه اهدا کوي نو د دوه وینه باندې هغه شپک کومینه چې دی هغه پیجرا کوي، لکه د ایچ آی وی په باره کې، د تور زیړی په باره کې، د سیفلس د پاره یا نور امراض د پاره. نو د دوه صحت نه په خپل د ځوان پیږي چې ما کوم میکروب په وجود کې شته کنه. ډیر زیات ځوانان لرو چې د خپل صحت ناګۍ نه لري، چون د دې وس او توان نه لري چې خپل
د ډاکټر محمود زی د معلوماتو لمخې د 25 ډلو لړۍ له 2008 کال راهیسې پیل شوې چې اوس مهال د افغانستان د څو ولایتونو په 115 ښوونځیو کې فعال کلبونه یا ډلې لري او هر ډلې شل غړي لري. ښاغلی محمود زی د دغو ډلو ځوانان د وینې ژوندۍ بانکونه بولي، ځکه چې
زمونږ ډیر زیات شاګردان دي چې هتا کله وینه ورکړې د دویم ځل باندې چورته مونږ خبر کړی دی چې تاسو راشي وینه ورکړي، نه دا چې په خپل یوازې حاضر وو، هتا فامیل ازای حاضر وو، پلار یې ځان سره وستې، مور یې ځان سره وستې، خویندې ورونه یې ځان سره وستې تر څو پورې ډیر وینه ورکړي. چون متاسفانه چې زمونږ مملکت یو غریب مملکت دی، نو مونږ نشو کولی چې ټول هغه رضاکاران چې امداد یې وینه ورکوي هغوی بانکي خون ته لاړ شي او خپل وینه روتین ډول باندې ورکړي یا دوامداره ډول باندې ورکړي. چون زمونږ د وینې بانکونه هغومره ظرفیت نه لري، نو په دې خاطر باندې مونږ دا خو ګڼله چې زمونږ دغه ځوانان چې رضاکاران دي باید د ژوندۍ بانک په شکل باندې په جامعه کې واوسیږي. هر وخت چې بانکي خون وینې ته ضرورت پیدا کوي مونږ خپل ځوانانو ته کمپاین دایرو یا ځوانان راغوړو متضررینو یا اسی پذیره خلکو ته خپل وینې ادا کوي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. دوستانو، شریف بینا په کابل کې د 25 ډلې غړی دی چې تر اوسه یې 4 ځله خپل وینه ناروغانو، ټپیانو او نورو اړو کسانو ته ورکړي او غواړي په خپل ژوند کې 25 ځله وینه اهدا کړي.
تقریبا 4 بار خون دادیم و حال هم حاضر هستم که هر وقتی که
تر اوسه می 4 ځله وینه ورکړي. هر وخت چې بیا هم ضرورت پیدا شي زه به وینه ورکوم او که خیر وي 25 ځله به پوره کوم. یوه کیسه به درته وکړم چې نه مې هیریږي. موږ د کندوز د پیښې ټپیانو ته د مرستو او د وینې د راټولولو کمپاین کاوه. ښار کې وم، څو کارګر مې ولیدل چې موږ په عامه اصطلاح جوالي یا مزدور کار بولو. زما څخه یې پوښتنه وکړه چې څه کوې. ما ویل د کندوز د پیښې ټپیان ته وینه ټولوو. نو باور وکړئ چې 4 کسه راسره روان شول، خپل کار یې پرېښود، له منډۍ راسره راغلل او وینه ورکړه. چې ما دلته کیسه وکړه نو ټول آفرین ور باندې ووایه.
او روان بیا هم هغه ځوان دی ملګرو چې په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل وینه اهدا کوي او په دې فخر کوي چې د ده په وینه د یو چا زړه له درېدو ژغورل کیږي.
دوه کاله کېږي 4-6 میاشتې زه وینه ورکوم. وایي چې څوک چې وینه ورکوي خپل همنوی ژوند ژغوري. دا زما دپاره افتخار دی چې زه وینه ورکوم او زما د وینې په سبب د چا ژوند ژغوره کیږي. او زه ډېر خوشحاله یم چې یو ماشین زما په وینه باندې ژوند پیدا کړي.
همزولو، افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په تلسمیا یا د وینې په سرطان اخته ناروغان لري او همداراز د میندو د مړینې کچه هم پکې لوړه ده چې هر کال ګڼې میندې د زیږون پر مهال د وینې د ضایع کېدو له کبله مري. نو دا د ځوانانو اهدا شوی وینه که یو خوا په تلسمیا ناروغۍ اخته کسانو او هغو میندو ته چې تازه ولادت کړی وي رسیږي، بل خوا د ځینو نورو ژوند هم ژغوري. بیا هم ډاکټر عطاالله محمود زه
په مختلفو ساحو کې زموږ رضاکارانو وینه ورکړې د تلسمیا مریضانو ته، امیدوارو میندو ته چې هغوی وینې ته ضرورت لري، د خصوصا د عملیات په دوران کې یا په نارمل ډیلیوري کې چې کله یو مور وینې ته ضرورت لري، زموږ رضاکاران ځي او هغو ته وینه ادا کوي. همدارنګه په حوادثو کې لکه د شاه شهید حادثه شوله، د کندوز حادثه شوله، د جلال آباد حادثه وه، چې زموږ رضاکارانو په ډیر غټ تعداد کې او په ډیر به احساساتي ډول باندې خپل وینه دغې زخمیانو ته او ټولو مریضانو ته رسول.
راځئ دوستانو د یوې مور ملالۍ د زړه غږ هم واورو چې 14 کلنه لور یې په تلسمیا ناروغۍ اخته ده. وجود یې هر میاشت وینه کموي او که په وخت وینه ور ونه رسیږي مري، خو نن ځکه خوشاله وه چې لور ته یې یو ځوان د خپلو رګونو وینه ورکوله.
دې څلور نفره پیدا شو، د وینم چکړه بیا سر ونه خوړ، بیا د ورور موږ سره ډېر هغه وکړه چې خیر ده زه به وینه ورکړم. وایي ما د ګروپ ورسره سر خوري، دا دیارلس کاله کې به دې ته زه وینه میاشت په میاشت ورکړم، میاشت کې هم نه پوره کېږي، خو اتل اصل ورځې به وینه ورته ورکوم.
اوس څومره خوشحاله یې چې وینه پیدا؟
زه ډېره خوشحاله یم، ډېر خوشحاله یم. ولې چې د ما د لور هغه په همدغه وینه باندې ده چې ژوند دی، چې دا وینه نه یې لور مې قدا نه کړه، د باندې ځي یو دانه ټول مسلمانانو ته
دغه ځوان محمد ناصر و همزولو چې هم یې د یوې مور دعا واخیسته، هم یې د یو چا ژوند وژغوره او هم یې د ده په اصطلاح خدای خوشحاله کړ.
زه دلته د یو فورم ډکول دپاره راغلی وم، صحیح فورم و، دوی سره مخ شوم. مور یې راته وویلې چې داسې مریضي لري او که څوک داسې فرش بلو او تازه وینه لري. دا یو انسان دوستي او انسانیت نه، یو انسان دوستي بلکې یو فریضه ده زمونږ چې مونږ باید ادا کو. ډیر خوشحاله من، هم خدای خوشحال، هم دوی خوشحال، دوی هم به مونږ ته دعا وکړي. خدا ور آرسی دی. بالکل
د وینې د ورکړې فرهنګ عامول او د خپل هیواد مشکلات په خپل حلول د ځوانانو کار دی. ملګرو دغه خبره په کابل کې د وینې مرکزي بانک مشر احمد مسعود رحماني په خپل پیغام کې موږ تاسو ته کوي او وایي چې له کلب 25 یا 25 ډلې سره یو ځای شي او ژوند وژغوري.
په اکثریت هیوادونو کې کله چې دا فرهنګ رشد کړی دی، پرمخ تللی او په اصطلاح د خلکو ستونزې حل شوي دي د ځوانانو اشتراک، او موږ په کابل کې د 3 میاشتې سره په همغې سره یو پروګرام لري په نامه د کلب 25. کلب 25 هغه ځوانان دي چې دوی په خپل ټول ژوند کې په دې متحد دي چې 25 ځلې وینه ورکوي. نو زموږ ارزو دا ده چې ځوانان نه توقع ده چې راځي چې له موږ سره د راجستر سي، د دوی اشتراک دوه مرستې کولی سي، یو داسې په خپل کور کورنۍ ټولنه او چېرته ژوند کې یو الګو کېدلی سي، یو نمونه کېدلی سي چې خلک نور هم دې ته هڅېږي چې وینه ورکوي. او د دې په څنګ کې لکه چې مخکې مې ویلې، د خپلې د وینې په ورکړې سره د خپل یو همنامه ژوند ژغوري، د هغه هېوادوال چې د ژوند او د مرګ ترمنځ مبارزه کوي.
دوستانو په پای کې بیا هم د افغان سرې میاشتې ټولنې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي پروژې عمومي مدیر ډاکټر عطاالله محمودزي ته غوږدو چې وایي د دې پر ځای چې وینه مو له وجوده په غایطه موادو کې ضایع شي، د یو چا ژوند پرې وژغوري.
وینه ورکول کوم نقص نه لري. هر 3 میاشتې وروسته نارینه کولی شي چې وینه ورکړي، یعنی په کال کې 4 ځلې، او هر مېرمنه کولی شي چې په کال کې 3 ځلې خپل وینه ورکړي، یعنی هر 4 میاشتې وروسته. صحت ته ګټه زیاته لري او تاوان نه لري. نو د دې په ځای باندې چې وینه زمونږ آرډر یا خراب شي او د مواد غایطه سره بیرون ته ووځي، نو دا خدای چې د یو انسان ژوند ژغوري.
نو ملګرو چې وینه په 2 ورځو کې په خپله د انسان له وجوده وځي، او د وینې ورکړه تاوان نه بلکې ګڼې روغتیایي، رواني او مانوي ګټې لري، ولې به څوک چاته نه ورکوي؟ ښه ده چې د ګڼو هغو ځوانانو په ډله کې موږ تاسې هم ورګډ شو چې وینه ورکوي او د نورو ژوند ژغوري. تاندې څانګې رانغاړو پر فیسبوک کې پیدا کړې دا خپرونه facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. ژوندي اوسئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازه.
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ د دې اونۍ خبرونه پیلوو. په دې خبرونه کې د ښځو پر وړاندې په یو جلا ډول تاوتریخوالی خبرې کوو. کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آګاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کېږي چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسېږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسوده نیازۍ وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، عفت او حیا د ښځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی. نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی، بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي. خو پوښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي، بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي، طلاق او زورونې سره مخ کیږي او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي. د غزنی ولایت له اوسیدونکي فریبانه به واورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده. دو درې کاله کېږي چې واده مې کړی. مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم. هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې. کله مې چې واده وکړ د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده. خواښې مې د لورې ښځې اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وي چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم. ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې مې. د پروان اوسیدونکي مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورونه اوري او ځورېږي.
ما خپل خور چې زه په خپل دیده کې چې مشر خور مې وه، تر اوسه پورې چې دغه ځوان زلمیان لورانې واد شوي دي، تر اوسه هغه اوږده په زړه کې دي چې ته پیغله نه وي، ستا موږ سره شی نه ولیدله. مګر هغسې نه وه، خو تر اوسه هم هغه سړی په زړه کې همغه اوږده لري چې کله خبر راسي نوم یې راخلي چې فلاني مور هم دغسې قصه وه. نو تر اوسه پورې هغه ما خور انجوړي، خو زه خپل هم پېژم چې زه شخصا زه خپله چې خپل زما په وجود کې دا وه چې زما شو سړی پوه باسواد سړی و، پوهېدلی و چې دا څه مشکل نه لري. فضل د خدای زه تر اوسه پورې څه مشکلات ما نه ولیدله.
راځئ دا به هم واورو چې په بېلابېلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې له دې او کورنۍ سره یې څه ډول چال چلند کوي.
سره پیغلې چې وادي دي ناویګانې چې کله هغه اوله شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي، نږدې کېږي، نو بیا په هغه کې څه نشاني نه ویني. بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي ته کوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه. ښځه په هماغه سبا یې غوږ هم پرې کوله، پزه هم پرې کوله، سر یې خریله. ښځ سبا یې وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړل چې ملازان ښځه به دغسې خران کالو سره به راویستله چې ویل دا لور ده، دا یادې خور د استاد نور زما په کار نه ده. ډیرو بیا په مړه کوله، په هماغه شپه مړه کوله. سبای وخت به ولوک چې راسته مړی اوسي.
خدای دې دختر چې قطع شوې جوړه کناو ده.
کله چې یو انجلۍ خپل نوی کور ته ځي ډیره په تشویش کې وي. ما په خپل سترګو لیدلې چې کله ناوی د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې ښځې د ناوی د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده. زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده. حتی کله کله تر ترجمې پورې مېرمنې په تمه وي چې پوه شي څه خبره ده.
خو
د کورنیو لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي. د کابل اوسیدونکي شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ما ته مرګ راکړي.
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زموږ باید په هغې باندې یو بد پې ونه وایو، بد اخلاق ونه حساب کړو. خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت دی. ما سې ده د خدای پاک ماس یو ساختمان ورکړ نو زه خدا ته شونه دی لرم ځکه چې نن سبا موږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبا کې زمونږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روان دي ځکه چې دا خبرې بې ځای خبرې دي زمونږ په خپل وطن کې نو موږ خپل خواهش لرو چې دا کارونه باید چې کم شي تر څو چې ثابت نه ښه کار نه دی چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو دا خبرې ته شوش خواسته لرم یا چا خبر زه پاک اجلیم د خدای نه دا ورځ نه غوم چې کله هغه ورځ ما باندې راځي چې تیزه تو ما چې روان کې نه هغه ورځ خدای پاک ما ته مه راوړي کله راوړي نه هغې نه مخکې ما د خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه یې ساتي چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاکلمنو نجونو د بدنامۍ تور پوري کیږي
چې کیدی شي یو جلکی پاکلمنه جلکی او دا نوعیت د بکارتي الاستیکي یا شکلي التوایی نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکی پاکلمنه نه ده ځکه چې بکارت د نوعیت له شکل دوه ناو لري یو الاستیکي ده او بلې لحمی گوشتی یا چې ډیره زخیمی او الاستیکی ډیره نازکی چې دا لحمی فیصدی ډیر جګه ده چې وینه ورکی او د شکل لمخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معموله شکل ده دا معموله شکل چې دا حلقوي نه وده یا امیولر چې ډیر جګه فیصدی لري دا وینه ورکوي بلې دنتاتوس دندانه دار ده بل نوې حجابي ده یا سپتل ام اورتوي سیمی سپتل یا سب سپتل چې نیمه حجابي ده سیمی لونر چې نیمه زورقی ده او لونر چې زورقی ده بل شکل امپرفوریتد ایمن ده چې بیخی منفذ نه لري مایکرو پرفوریتر چې لکه یو ستنه غوندي ای کریبری فورم لکه چلو صاف غوندي دا اشکال ډیر معمول ده غیر معمول اشکال چې دا ناله اسمانند مثلثی سپایرال یا مارپیچی لیفی فوسی داسمانند فالسیفورم او هابسنت ایمن چې هیڅ وجود نه لري دا اشکال غیر معمول ده
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پښتونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلي ارګانونو ته دې مراجعه وکړي
پروش کال شپږتیا جناکیانو د پکاره تثبیت معنی ورته وکړ او تا کال درې ویشت معنی ترسره کړی ده زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلي طب ته دا ویزا وجاین ده کله چې تبادلي طرفی تلتا مانا کیجی متاسفانه اکثر جنکیان چه دیده تو مادلان دیرسی آقا ایتا و دیبان دی غلط سوید شی داگه یاو دیر با ارتشا مانا دا خلک آقایی پوری دا ارتیا دا چه توی کلا چه دست سوی زنون لری با تبادلی تا مراجع وکی او پل اتمنان اصل که چه آیا واقعا دیده سر بکر تخریب دا که سالم دا او پل از آقایی دکم والے لمخ کے جن کے پورے شاک نہیں ملے گا
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینې وختونه په وړون جنو کې د بکارت پرده د صدمې یا لویدلو لامل هم لمنځه تللی شي نو کورنۍ ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي
بکرت پرده یوازې د جنسی مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي کته له درخت نه لویږي حتی یتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې ښه پونی ډاکټر او دا مسلک نی کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدی شي چې بکرت تخریب شي باید په هماغه وخت یو انجلۍ صدمه ورباندې راغلې ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي جمناستیک کیدی شي چې بکرت د لمنځه وړلو یو سبب شي مور باید خپل جلکی پوکی چې کچېره داسې عمل هغه پورې راغی خپل مورې خبر کی او ماینه ته حاضر شي چې ماینه یې وشو نو سل په سل عدلي طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د صدمې له خاطره له منځه تللی ده چې بیا آینده کې ورته کوم جنجال پیښ نه شي
له عدلي او صحي ادارو نه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي د افغانستان د بشري حقونو د صحافي دفتر کارکوونکي مریم زرمتی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنۍ او د ناګاهۍ له امله له میرمنې سره ډیر ناوړه چلند کیږي
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده یو خاوند راغلی و ښځه یې راله د نه یې شکایت وکړو بیا وروسته چې کله مو مېړه را وغوښته ورسره مو خبرې وکړې مېړه یې وایسې زه یوه خبره درته کوم د ما میرمن څه ده دغه مېرمن اوس څلور اولادم درلودل دا جواده په شپه غنو بکارت نه درلود ما وسه تاسو ډیر زړه تریات نشو چې دې جواده په شپه بکارت نه درلود او څلور ماشومان اوس لري او تا وس د اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلود چې نه درلود تا په پیغه وخت کې را ویولې به و ډاکټر ته معاینات پرې کړی دا یو د اتهامات له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یدیغه کورنۍ دا اتهام د خځې په وړاندې استعمالوي پیغه باندې واردوي چې دا جلې نه و
په پای کې لازمه ده چې پوښو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري له دینی عالم احسان الحق حنفی نه به په دې اړه وورو
د بکارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانو په وجود یو مهمه برخه ده اصلا د زنانو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعه ده طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یو نازکه غونډه پرده ده خو کله کله مخکې لدی چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې له منځه تللی شي له درندو او شاقه کارونو سره له منځه تللی شي حتی له ځینو امراضو سره دا پرده لمنځه تللی شي کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کې یو ټوپ وهي په ځای کې د دغه علتونو سره هم لمنځه تللی شي دغه بکارت د پرده لمنځه تلل هیڅ کله دا دلیل د یو چا د بی عفتۍ نشي ګرځېدلی په نورې برخې چې د بدعملۍ معلومیږي نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودلی شوي دي هغه نورې لارې امکانات شته دا موږ منو باید ویمنو چې دغه د بکارت پرده به لمنځه تللې هم وي ولې یوه مېرمن نبا با عزت او با عفت هم پاتی وی خپل ځان به هم ساتلی
د بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنۍ لپاره ناوړه پایلې لري نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحیح او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي درنو اوریدونکو د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه همدومره